په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي 5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. کاغلی حنیفي دا خبره پرون د IRC یاد ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیالې مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد الحماد السبا د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې. د ډیره اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 30 افغان کډوال په ډیره اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویل چې نیولې کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوی ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه 2 ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشره داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي، خو پنټاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ور اخوه د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغاني ولس له کناډایي مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې له څلیرشتو ورځو تیرولو وروسته خوش شو. هدي نوموړي ورور وای
وزارت داخله کې تقریبا څلیرشتو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتېده ته اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایي او ولادي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاده پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې باید روغتون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه داده چې دغه یو روختون په هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سہولت سره شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواد بهر ته په ناتلو کې د ستونزو یادونه کړې. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه هم هیروي. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه
د شي بي د ازادي راديو خبري ټولګه.
افغاني ول اصل کناډي مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بنک کې لڅلیدشتو ورځو تیرولو وروسته خوشې شو. د ندیم ورور داستان نور ویل چې خور بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زړه مې دینی بدګي خدای په راوې مې خپل وطن خلک نه مزره بدګي په توسې نه مزره بدګي توسې په درنجرو کې روان وای ته ټوپک داري معنی سچ موټر کې نو ستوي خلکو ته ورنیواله مې یا داري کو پاره مې پیخوي خدای ته وخت سبا ته بر داش شوی یا بو مخته څګوله یا خپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسنیو کې په پټینګړې مشهور ده د خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړي وي. دا د یوې مرستندوی موسسې مسؤوله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشي کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیما نور چې د کینیډین سیټیزن او د افغان سیټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگه کړی وه او وزارت داخله کې تقریبا څلور ورځې دی بندي وه. ایدی سره یو بریټیش سیټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیولی شوي وو. د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیما او بریټیش سیټیزن بدون د کوم جرم بدون کوم ثبوت نیولی شوي وو. څلور ورځې بعد تقریبا ندیما خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد تیره میاشت ازادۍ راډیو ته د بې درکیو شویو کسانو په اړه ویلي وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نہ نو پرانسٹر شوی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډېرېدو دی. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دوو لسیزو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی. نور بل اسمه څروانه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بېوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو دوو لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکته رسېدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي را وروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او باختري دوا او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2001 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسمت سروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینې کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه مملکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فکتورونه په دې کې رول لري چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر مذهبي مشکلاتو پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شیان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چېرته دغه مشکلات حل شي انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چېرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک ډیر زیات پورته دی چې دا که چېرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي چې دا ډېر یو دردونکی کیسه ده.
چی ویلي چې د مرستو کمی ده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده د دې سبب شوې ده چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري ولې میندې مري په افغانستان کې د خونریزګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي یا د میکروبونو مداخله او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه یې قطع کړي وو نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډېره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغي او متخصص ډاکټر نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو 40 بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د دې روغتون د پرانستلو په مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د پرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه 40 بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شفاخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال سوی دی چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول بیا بلته مو مشکلات سره مخ وو خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو 40 بستریز روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي. پرسونل ټول پراته
نوموړي وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوک ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوي مثبت یا یو څلور منفی ختلی دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي خو د سمپلونو لپاره روغتون ته نه راځي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي وویل چې د اکسیجن دا دستګاه به د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 باله پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ما ته یو پیغام راغلی چې انشاءالله د اکسیجن د تولید ماشین هم موږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووید 19 کې بیا نصب کېږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونونه اکسیجن تولیدوي.
په اروزګان ولایت کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې له دې وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بې غوري له امله وتړل سو چې اوس یې یو ځل بیا پرانیستنه کیږي. نوموړي له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه دې په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې به بیا واورئ چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوي او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په لوملي ځل له هیواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلي کرزي له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزي په کابل کې پاتې شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوي باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزي په قول کړې ده. په راپور کې ویل شوي چې ښاغلي کرزي له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دي ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خو ښاغلي مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستانه ووتل، خو ښاغلیو کرزي او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانېدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزي العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي لري. د همداراز ویلي چې له ښاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. ښاغلي کرزي د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسي يرغل نن درې میونه ته داخل شو. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 ټپیان شوي. دغه برید د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسي هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی د ګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. د بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو پینتاگون دغه پلان سم دستی رد کړه او هغه دې نه منلو وړو باله. هغه جنگی الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ور هاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو په دې روان خبرونه په دوهمنی مای کې دوه ورځې خبرونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیا ستونزو په باب باوري. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې ویل له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده، د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه یې تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته له رسیدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي. چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومې مړینه ده.
نو دا مثالونه ډېر لرو. دا خو پنځه کاله کېږي چې دا شی اوله چې لکه په تېزۍ کار شروع ونو بیا نه پوهېږو. داسې هېڅ کار نه شوی په ځای ولاړ دی او خلک چې معمولې دغه شي دي کې ډاکټر وایي چې خطه وي چې دا نه کېږي. دغه خطه مده کې بس روانې کله ګاډي چپه شي کله بل څه ستونزه پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خېټه شي کلک لاسي خوایي دوه ورځې کېږي چې د ګردې درد لري. پر خبره چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بسترز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړ رسیږي، اکثر یې په لاره کې تلف کیږي. په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحي لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دا وی ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 50% تقریبا دا کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږه اوس سره شریک کړی دي. همدارنګه وزارت شتامي سره هم څو څو ځله مونږ دغه موضوع شریک کړی ده. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړې پروژې چې کمی پاتې دي دا به دوباره شروع کیږي. نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندهار د ترافیکو پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین په بلګنه بل مستلمه بل یا بل ته مخه یا بل هغه بل په خرڅه ترانه د نه غوښتنه چې ټول راز مشنه ورو سټډي علاقه ته ورته دروپن یا خبران ټولار ورزان خو مشنه معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو 15 میاشتو کې څلور ځله له یو کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی تر اوسه پورې. د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دا اته میاشتې کېږي ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه. موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسي اولادونه چې غوس غواړي اسي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریک کړي خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی. ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې د حکومتدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولې دي. حکومتدانۍ ما بعد وزارت ته مو استولې دي او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ راوروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی. آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي پټېږي ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي؟ یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري. او ډیر زیات ضرورت تیل او غاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او غاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلمللي مارکیټ څخه تیل او غاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل وسي او غاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغېزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو؟
دا برخه هم دومره وخو له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقوقو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وایي 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږدي دي، چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی دا خبره په روندې IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلن سیدلر سره په کتنه کې وکړه. ده وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدراعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او ویویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولي. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 30 افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولي چې سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږدلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکران چارواکي وایي پر محاصره شوي ساحلي ښار ماریپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال پرون کېږي چې د اوکران له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هېواد حکومت وړ مورځ یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هېواد غواړي د روسیې جیټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي، او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جیټ الوتکې ورکړوي. خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه دینه منلو وړو باله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي.
نیما نړی
اکثر دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ 8 نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړي شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنی د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کېدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کېږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږ کال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې